میکروفون ستاسو خبرونه موضوع به هم په همدې خبرونه کې درته اعلان کو. خو مخکې تر دې چې خبرونه درته واورو، یادونه کوو چې په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د سوری له خبرو د انکار په اړه راپورونه او مرکې لرو. تر هر څه وړاندې اجمل تورمان د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. اروزګان ته د جمهوري ریاست یو تللي هیات د دغه ولایت په امنیتي برخه کې د موجوده ستونزو د حل ژمنه وکړه، او پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات یو ویش ورځې مخکې پیل شوي وه. د اعلامیې په حواله په دغو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبلا وختې ده. په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شویو او ټپیانو شمېر نه دی مشخص شوی. ویل شوي چې په تصفیه شویو سیمو کې د پاڅون کوونکو پوستې ځای پر ځای شوي دي. اروزګان ته د جمهوري ریاست یو تللي هیات د دغه ولایت په امنیتي برخه کې د موجوده ستونزو د حل ژمنه وکړه. د اروزګان د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د دې دولتي هیات مشري د ولسمشرۍ ماڼۍ سلاکار وزیر محمد طاهر ساپی کوله. د اروزګان والي محمد نذیر خروټي دغه هیات ته د امنیتي قواو د تشکیل، وسلو، مهماتو او وسایطو د کموالي او نورو اړتیاو په اړه معلومات ورکړل. په اعلامیه کې راغلي چې د جمهوري ریاست دغه هیات ژمنه وکړه چې تر دقیقې ارزونې وروسته به دغو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. په دې وروستیو کې د اروزګان له ځینو برخو د نامنیو راپورونه ورکړل کیږي. په پام کې ده چې د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. دا د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي مسابقه ده. افغانستان په خپله لومړۍ مسابقه کې هالند ته د 14 منډو په توپیر د جمعې په ورځ ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نننۍ مسابقې ته پوره تیاری لري.
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل دویمه تمریناتي لوبه د نړیوال جام سره لپاره ترسره کړي. پوره تیاری شته او دغه لوبه هم تیاری و ده د نړیوال جام د رسمي لوبو لپاره.
افغانستان به خپل لومړی رسمي مسابقه د سه شنبه پر د سکاتلند په وړاندې وکړي. افغان ټیم به نورې مسابقې د هانګ کانګ او زیمبابوې له ټیمونو سره کوي. د شل اوریز نړیوال جام مسابقو ته د لار موندلو لپاره دغه سیالۍ په هند کې روان دي. د سودان سردریز اسلام پال حسن ترابی چې یو وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړی و مړ شو. د سودان دولتي تلویزیون پرون وویل چې ترابی د زړه د ناروغۍ له کبله د 40 کلونو په عمر د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابی د 1999 میلادي کال په کودتا کې چې په پایله کې عمر البشیر واک ته ورسید کلیدي رول درلود. ترابی په 1990 لسیزه کې د تونلارو مشري کوله او په همدې لړ کې اسامه بن لادن او د هغه مرستیال ایمانول زواهری ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ. خو په 1999 میلادي کال کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشار له کبله بن لادن له خپلې خاورې وایست. د امریکا متحده ایالاتونو په 50 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د جمهوري غوښتونکو ترمنځ د رقابت ډګر نور هم تنګ شوی، داسې چې جنجالي میلیارډر ډونالډ ټرمپ لا هم مخکې دی. ورپسې ټیټ کروز او مارکو ریبو مخکې دي. جمهوري غوښتونکو پرون د کاندیدانو د ټاکلو لپاره په مین، کانساس، کنتاکی او لویزیانا کې رای ورکړي. بلخوا د دیموکراتانو په ډله کې هیلری کلینټن د خپل ګوند تر بل سیال برنی سندرز مخکې ده. دغه دواړه رقیبان به په نبراسکا، کانساس او لویزیانا کې بیا سیالۍ ته ودرېږي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2016 میلادي کال په نومبر میاشت کې وشي. پاکستان وی مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوریزه جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي. دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل دا درې کسیز پلاوی به د مارچ په اوومه یعنې سبا هند ته لاړ شي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان وویل که د پلاوی راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښودل شي چې هند ته لاړ شي. پاکستان دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د هند د هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر وویل دوی د مارچ په 19مه د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نشي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقه دې په بل ایالت کې وشي. د هند د کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټونو مات کړ. د ترکیې د وتلې ورځپاڼې زمان پر دفتر د پولیسو تر چاپې 2 ساعته وروسته دغې ورځپاڼې بیرته خپرونې پیل کړې. د پولیسو مامورینو د جمعې په ماښام د دې دفتر کنټرول په لاس کې واخیست او پارېدلې مظاهره چیانې د اوښکو بهوونکي ګاز او رابړي مرمیو په کارولو سره خواروواره کړه. اعتراض کوونکو وویل چې ولې د دې ورځپاڼې پر دفتر چاپه اچول شوې ده، دوی شعار ورکوو آزاد رسنۍ نشي غلی کولی. زمان ورځپاڼه چې د ورځې 6.5 لک ګڼې خپرېږي له فتح الله ګولن سره نږدې اړیکې لري. ګولن د ترکیې یو مذهبي شخصیت دی چې په امریکا کې اوسي او د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخالفینو ګڼل کیږي. اردوغان ګولن د حکومت د نسکورولو په توطیې تورن کړی دی. او وروسته خبر دا چې د ترکمنستان ولسمشر د هغه هیواد د نفتو او ګازو په سکتور کې اداري فساد وغنده. قربان قلی بردی محمدو په یو غیر معمولي تلویزیونی وینا کې انتقاد وکړ چې د ترکمنستان د تیلو او ګازو په سکتور کې پراخ اداري فساد شته. هغه د خپل کابینې په اړه لږ جزئیات ورکړ، خو په مشخص ډول د انرژي په برخه کې د پخواني صدر اعظم د مرستیال بای مراد خواجه محمدوف نوم واخیست چې په نومبر میاشت کې ظاهرا د روغتیايي ستونزو له کبله له دندې لرې کړی شو. د ترکمنستان ولسمشر وویل خواجه محمدوف یو نیم میلیون ډالره چې ادیا کې په رشوت کې اخیستي وه بیرته د دولت خزانې ته سپارلې دي. اول در دې محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مومن نه کوم.
ساعت 8:00 شوې. د طالبانو له انکار سره سره د سولې شورا د سولې خبرو ته هیله من ده. په دې اړه حکومت څه وایي؟
دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی.
د ولسي جرګې اداري پلاوی ګیله لري چې د سولې د پروسې جزئیات ورسره شریک شوي نه دي. د ښځو چارو وزارت له دیني عالمانو غواړي چې د ښځو د حقونو لپاره تبلیغ وکړي، خو دیني عالمان وایي
کچیر نن سبا یو دینی عالم د خزو د حقوقو پاړه مستقیم په صریح شکل سره خبرې کوي، یا د مولات غربي مولاوي او یا د مولات مثلا د دین وتلې کسوي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ بهرنۍ یو ورځپاڼو ته کتنه کوو او یو نوی لړۍ لرو چې آیا خبر یاست نمیشي. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. همدارس په لوی شارونو کې په 0.15 صفه د ازادي رادیو خبرونه اوري. د شپې په همدې غو صفو باندې د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدای شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی، د سولې عالي شورا یو جګپوری غړی او افغان حکومت د دغو مذاکرو تر سره کېدو ته هیله مند دي. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ خبرو کې د ګډون مسؤلیت نه سپارله. په دې موضوع سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې علي شورا هیله منه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې کدا اونۍ ونسي شای بل اونۍ پیل سي. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري 15 اخیزه غونډه بچي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو تکشینوي بل اخره جوړ سي.
دغه پنځم دور به راورسېږي یا په اول هفته کې یا په دریم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه چې د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شوري شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي، تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو دپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبرۍ شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي، پرون په یوه اعلامیه کې یو بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسېدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشې کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرېستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ پنځمه څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله من دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري، د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسی، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي دي چې مخامخ خبرو ته کښېني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا هم ویلي دي چې طالبان د سولې له خبرو پرته بله لار نه لري. دا چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه د طالبانو د انکار په اړه څه وایي، د ازادي راډیو خبریال ستانگزی د اجرایه ریاست له مرستیال ویند ښاغلی فیصل سره مرکه کړې ده.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید یا د پارلمان سره یا هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزې غونډې شوي دي چې هغه بین حکومتي غونډې وي، په هغه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون درلودی. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه، افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو، د هغوی له جراسو او اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتن په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. پلان دا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هم هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته د ترلسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري اسئ چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوي وي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوي او څلورو هېوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه، هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم په ژمنو کې صداقت او رښتینولي درلودله، یعنې دروغې ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورو میناسته چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وشو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وشو. موږ هیله من دي چې دغه ژمنه هم عملي سي.
د اسرائیل رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وی له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ جزئیات له دوی سره شریک شوی نه دي. د اداري پلاوی یو شمېر غړي وی حکومت قصدن د سولې خبرې پټې ساتلې او د دې امکان ډیر دی چې په دې خبرو کې هیڅ ډول پرمختګ نه وي شوی. د سولې عالي شورا بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د تازه پرمختګونو خبره کوي او دا هم نه مني چې یعنی د سولې خبرې له ولسه پټې ساتل کیږي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
په پام کې دا چې زر په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي خو د افغانستان ولسی جرګوي په دې اړه له دوی سره هیڅ جزئیات نه دي شریک شوی. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی وایي که څه هم په وروستیو کې د سولې په برخه کې هڅې چټکې شوي خو دی ډاډه نه دی چې دغه هڅې دې مثبت پرمختګ هم له ځان سره ولري. خاغلی نامی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د سولې په خبرو کې مثبت پرمختګ شوی وي نو بیا له دوی او ولس څخه یې پټ ساتل د اندېښنې وړ خبره ده.
اگر موضوعات خوشایند او خوش کننده برای ما
که د سولې په خبرو کې خوشحالونکي موضوعات موجود وي دا شاید مطبوعاتي سي او د افغانستان خلک او د ولسي جرګې غړي په جریان کې سي. اوس موږ د سولې د خبرو د هیڅ پرمختګ په اړه معلومات نه لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د مخامخ خبرو دقیقه نیټه نه ښيي خو تیره ورځ دغه وزارت د ویان مرسیال خیرالله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د څلور اړخیزې غونډې د شوې پریکړې له مخې باید دا خبرې اترې راتلونکې پنج شنبې چې د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا بیا د سولې په بهیر کې د تازه پرمختګونو خبره کوي او هیله مندي ښیي چې د همدغو پرمختګونو په نتیجه کې به د افغانستان شخړې ته سوله ییزه حل لاره عمومي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادا هم بې اساسه او بلله چې ګواکې د سولې خبرې له ولس څخه پټې ساتل شوي او یا یې هڅه کیږي.
یو شی مهم نشته چې هغه د خلکو نه د ملت نه پټ وساتل شي. همدا جریان دی چې خلکو هم پوهېږي او منطقه هم پوهېږي د افغانستان خلکو هم پوهېږي. نوی هیئت اداري ټاکل شوی ده په شورای عالی صلح کې انشاءالله هر یو شی به چې پیشرفت وشي او مذاکره به وشي انشاءالله زه او نور معاونین او راسه په دې باندې ملت سره وغږیږو.
د سولې تګلارې د برابرولو په هدف څلورمه څلور اړخیزه ناسته د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې وشوه چې ګډونوالې دې نتیجې ته ورسېدل چې باید له طالبانو سره د سولې احتمالي مستقیمې خبرې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي.
د پاکستان د نیشن رسپانې لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرچینو ورته ویلي چې روانه اونۍ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د څلور اړخیز تماس ګروپ تر څارنې لاندې مخامخ خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلی دی چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی د فبروري د میاشتې په وروستیو ورځو کې قطر ته لاړ او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي او دوی په دې خبرو کې د سولې په مخامخ خبرو باندې د نظر تبادله کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ویدیزو ورسپانو د طالبانو له لوري د سولې د خبرو د رګېدو په موضوع لیکنې خپرې کړې دي. د کاناډا ډیجیټل ژورنال خپرونې د طالبانو اعلامې ته اشاره کړې چې پرونی خبره کړه او په هغې کې وویل چې دا ډله به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو خپل دا دریځ تکرار کړی چې تر څو بهرني ځواکونه وتلي نه وي، د طالبانو نومونه له تور لیست ایستل شوي نه وي، طالب بندیان خوشي شوي نه وي، خبرې ګټه نه لري. د ډیجیټل ژورنال خپرونې د لیکنې له مخې د طالبانو د څرګندونې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین هلو ځلو ته کلک ګزار دی. د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې بیا د پاکستان د صدراعظم د نړیوالو اړیکو د سلاکار څرګندونې راخیستې چې په وروستیو کې په واشنګټن کې کړې دي. د پاکستان د صدراعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای کله چې د 2009 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټه له تروریستي حمله وروسته امریکا د طالبانو رژیم وپرځاو افغان کډوال پاکستان ته ورغلل او په قبایلی سیمو په تیر بیا په شمالي وزیرستان کې مدرسې جوړ کړي چې د تروریستي فعالیتونو په مرکزونو بدل شوي. سرتاج عزیز په واشنگټن کې د دفاعي لیکوالو یوې ډلې ته په وینا کې وویل دغو مدرسو د تروریستانو ملاتړ تصور ورپورته ټینګ کړه. دا مدرسې او جماعتونه د بم جوړولو په فابریکو د تروریستانو د روزنې په مرکزونو او د انتحاریانو د چمتو کولو په ځایونو بدل شوې. سرتاج عزیز په وزیرستان کې د تروریستانو مجهزو مرکزونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل په یاد مې دی په میرانشا کې یو جماعت لاړم، له بهره مو هیڅ شی ونه لیدل، خو په جماعت کې دننه ترمزه کې لاندې اویا خونی وې. په دې درې منزله جماعت کې د بم جوړولو څلور یا پنځه فابریکې وې. د انتحاري حملو څلور مرکزونه ول، مخابراتي شبکې درلودله، د کانفرنسونو خونی پکې وې. سرتاج عزیز همدار رضوی چې په شمالي وزیرستان کې چې د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال په جون کې عملیات پیل کړل، داسې ډیر شیا څلبیش جماعتونه موجود ول. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په او قبایلی جنسوي کې د پاکستاني پوز عملیات ګټور بللی او ویلي دي چې سختریزي ډلې ځپل شوي او یو شمېر نور تښتیدل دي. د شسو چارو وزارت او د ولسمشر میرمن له دینی عالمانو غواړي چې په هیواد کې د شزو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی ډیر کړي. افغان دینی عالمان وایي چې په هیواد کې ناوړه دودونه او بهرني فرهنګي یرغلونه د دوی د ځینو فعالیتونو مخه نیسي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د جمهور رئیس میرمن بی بی ګل غنی په دې باور ده چې د خزو د حقونو له تامین پرته ثبات او پرمختګ ناشونی دی. د افغان خزو وړتیا او د پیاوړتیا د مرکز لخوا په اسلام کې د خزو ځای تر نامه لاندې د علماو او خزینه فعالانو ګډې غونډې ته د بی بی ګل پیغام نادیا صالح ولوس چې په یو برخه کې راغلی وو.
ځای لري چې دینی عالمان په دې برخه کې زموږ تر خلکو حقایق ورسوي او په هغو حقونو ټینګار وکړي چې د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي. ښځې د عزت وړ ګڼل او د هغوی پیاوړي کول د سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې د بشپړتیا سبب کیږي.
دا غونډه چې تر درې ورځو پورې دوام کوي پکې افغان دینی عالمان په اسلام کې د ښځو پر رول، د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د اسلام له نظره د جنسي تیریو د زیانونو په اړه ارزونې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د نورو ټولو تاوتریخوالو تر څنګ جنسي ډله ییز تیری او په ډیرو کوچنیو ماشومانو د تیریو راپورونه خپډيري دودي. د افغانستان د خزو د چارو وزیر دلبر نظری وای چې د حکومت د ټولو هڅو سره سره هم د خزو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی او دوی هر کال شاوخوا څلور زره اړوند قضیه چیړي.
امروز با اعمال خشونت علی زنان
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی پیخي او د هغوی زورول په بیلابیلو طریقو نن ورځ هم روان دی. د خزو جنسي زورول نوی ډول دی چې د پرخیدو په حال کې ده، ځکه نو د عامه ذهنونو د روښانولو لپاره د عالمانو پرول ټینګار کوو.
هغه وایي چې لری دینی عالمان په دې برخه کې مهم رول ادا کړي ترڅو ټولنه په یو سالم چاپیریال بدل شي. خو افغان دینی عالمان وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو د عامېدو په اساس دوی هم ځینې محدودیتونه لري. دینی عالم میر شریف الدین انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته په دې وطن کې لږ شانتي مشکلات دي. د سیاو تعداد علماو په مخ کې مثلا سیاسي خندونه موجود دي، دوی نسی کولای کوم حقایق سي موجود دي د ښځو په اړه دا بیان کړي. په همدغه شکل سره اجتماعي مسائل هم دي. کچیر نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم او بربنده او په صریح شکل سره خبرې کوي، نو عوام خلک یاد مولاته غربي مولاوي او یاد مولاته مثلا د دین وتلې کسوي.
هغه وایي د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې دوی حقایق هم بیان کړی شي، ډیر کله خلک دودونو فرنګلی والتیاو ته د اسلامي اصولو پر نسبت لمړیتوب ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې دینی عالمان وایي چې که د ښځو خلاف د تشدد په ضد څرګندونې وکړي او یا د ښځو د حقونو لپاره تبلیغ وکړي، نو بیا په دې تورنیږي چې لویدیسپال دي. ستاسو په نظر د ښځو خلاف د تشدد د ختمولو لپاره باید څه وشي؟ که غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې لسکونو غړیو د ولسمشر د هغه تقدیمي فرمان پر ضد مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاعد د عمر په اړه ورکړی شوی دی. دوی د ولسمشر دا فرمان د اساسي قانون خلاف ګڼي او وایي چې د دې فرمان عملي کېدل د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر په یوه تقنیني فرمان کې د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 اویا څخه 15 شپېته کلونو ته راټیټ کړی دی. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې.
په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسګونو غړیو نن د ولسمشر د تقنیني فرمان په اعتراض مظاهره وکړه. دغه استادانو د توندو شعارونو په ورکولو سره وویل کله چې جمهور رئیس په 20 کلنۍ کې هیواد اداره کولی شي نو استادان هم په 15-16 کلنۍ کې کولی شي چې ځوانانو ته تدریس وکړي. دغه استادانو د شنبې په ورځ د مظاهرې پر مهال د استادانو د تقاعد د عمر او تحصیلي درجې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د اساسي قانون خلاف یاد کړ او غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه باید له سره غور وشي. دوو تنو استادانو نقیب الله اسحاق او خلیل الرحمن سروري له خبریالانو سره په خبرو کې د ولسمشر دا فرمان د افغانستان د لوړو زده کړو نظام لپاره ستونزمن یاد کړ.
کرو په نظام کې ډېر جدي ستونزې رامنځته کړې دي.
نظام تاسو د علي افغانستان سخته
که دا تطبیق شي او د عمل جامه واغوندي مطمئنا به د افغانستان د لوړو زده کړو د موسساتو لمن ټولېږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 څخه 15 ته راښکته کړ. همدارنګه د دې فرمان له مخې هغه استادان چې په شپږو کلونو کې ترفیع نه وي کړې منفه کیږي. په فرمان کې دغه راز رغلي هغه کسان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې وي نشي کولی چې په پوهنتونونو کې د استاد په توګه دنده ترسره کړي. د افغانستان د دولتي پوهنتونونو استادان تر دې وړاندې هم 100 ځلې د دغه فرمان په اړه اعتراضونه کړي دي. موږ غوښتل چې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د دغو غوښتنو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. تر دې وړاندې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدي مومن ویلي چې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته د استادانو لپاره یو کال لپاره اضافي وخت اخیستی تر څو خپل علمي اثار چاپ او ترفیع وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې رئیس تاج محمد اکبر وایي که چیرې د دوی په غوښتنو غور ونه شي خپل مدني حرکتونه به لا جدي کړي.
له نن ورځې زموږ حرکتونه لا جدي کیږي. موږ به د مسؤولو ارګانونو په وړاندې د خیمو په درولو او د څلورو لارو په تړلو خپل اعتراض ته دوام ورکړو.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې غړي د ولسمشر د دغه فرمان سیاسي اړخ ته هم اشاره کوي او وایي چې دا د ګاونډیو هیوادونو په لارښوونه کیږي. دوی وایي هڅه کیږي تر څو داسې سیرې د استادانو په نوم د هیواد پوهنتونونو ته داخل کړی شي چې مذهبي، قومي او ژبني مسایلو ته لمن وهي. دغه استادان وایي کچیرې د دوی غوښتنو ته پام ونه شي د کانکور د ازموینې پروسه به تحریم او خپلو مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي.
په یاد لرئ چې له اتنیمو تر نه نیمو به جبري میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د ښځو خلاف د تشدد په باب ستاسو نظر اورو. څه باید وشي چې د ښځو خلاف تشدد کم شي؟ خبری است؟ څېړونکي وایي چې ډاکټران دې د نارینه و د پروسټیټ تر جراحۍ مخکې د هغو د ډي ویټامینو اندازه وګوري او وروسته له دې چې په درملو یې د هغوی ډي ویټامین ورزیات کړل بیا دې د جراحي عملیاتو پریکړه وکړي. د نارت ویسترن پوهنتون څېړونکي وایي نارینه د ورځې اکثره وخت په دفترونو او کارځایونو کې وي او لمر لږ ویني، نو په کار ده چې تل په خپل بدن کې د ډي ویټامینو اندازه ځانته معلومه کړي او که ورته ضرورت وي ډي ویټامین دي وخوري. لبنیات او حبوبات، د کب غوښه او غوړي، هګۍ، مالټې او پوڅکي زیات ویټامین ډي لري، خو تر هغه زیات ډي ویټامین د لمر له وړانګو ترلاسه کولی شو. نارینه له 50 کلنۍ وروسته د پروستیت په سرطان ډېر اخته کیږي. دا سرطان هم د نورو پشان تری و حد ارسی دی. کم ورور زوی یا پلار دا ناروغی ولری ستاسو خطر هم زیاد دی. دا امریکا دا سرطانی ناروغی دا ټولنی دا راپور پر اساس دا پروستیت سرطان پناری رو که دو هم زیاد عام او شای سرطان دی. او د سرطان په ناروغیو د مړینو دوهم ستر عامل دی. تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو له خپرونو وروسته، یعنی د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونه په همدغه څپو اوریدای شي. د دې خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خپرونه لرو، خو لومړی به اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. اروزګان ته د جمهوري ریاست یو تللي هیئت د دغه ولایت په امنیتي برخه کې د موجوده ستونزو د حل ژمنه وکړه. په پام کې ده چې د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. د سودان سخت دریزه اسلام پاله حسن ترابی چې یو وخت اسامه بن لادن ته پناه ورکړی و مړ شو. د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د ترکیې د وتلې ورځپاڼې زمان پر دفتر د پولیسو تر چاپې 2 ساعته وروسته دغه ورځپاڼې بیرته خپلې خپرونې پیل کړې. او د ترکمنستان ولسمشر د دغه هیواد د نفتو او ګازو په سکتور کې اداري فساد وخاند.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. دو روز دیگر با برگزاری روز جهانی زن مانده است. 8 مارچ در تمام جهان از روز بین المللی زن تجلیل می شود. در افغانستان گراف خشونت علیه زنان و دختران خیلی افزایش پیدا کرده، از قتل و کشتار گرفته تا ضرب و شتم و همچنان صدمه هایی که به اونا وارد می شود. حکومت افغانستان هم در بعض موارد نگران چنین وضعیت است. در منطقه شما چگونه؟ آیا خشونت علیه زنان کاهش یافته یا افزایش؟ در برنامه حاضر روی این موضوع بحث خواهیم کرد و نظریات شما را هم تا دقایق بعد خواهیم گرفت و همچنان میتونین برای ما بگوین که چی گونه میشود تا برای برداشتن خشونت علیه زنان اقدام کرد و مؤثر واقع شد.
بله، زما سلامونه هم بومنه. لکه سنگه چیز ما همکار جاوید نعیمی در تویل پا دی میکروفون ستاسو خپرونه که ستاسو نظر ده شزو خلاف ده تشدد پا موضوع خبری که و چه باید وشی چی ده شزو خلاف تشدد کم شی. مخی ما پا هم دی خپرونه که راپور در لود، پا دی راپور که و دینی عالم ویلی ول چه که ده شزو ده حقونو پا باب تبلیغ کوی نو زین خلق پی تاپله کوی چه لویدیز پال ده یا ده لویدیز لپاره تبلیغ کوی. حال داره چه د شزو حقونه زموږ په کلتور کې او زموږ په دین کې هم ډیر زیات مطرح دی او ډیر تاکید پیښ شوی دی. ستاسو په نظر څه باید وشي چې د شزو خلاف تاوتریخوالی کم شي؟ آیا ستاسو په خپله سیمه کې د شزو خلاف تاوتریخوالی عام دی او کنه دی؟ راپورونه خدا وایي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د شزو خلاف تاوتریخوالی زیات دی نسبت نورو اسلامي هیوادونو ته. هم په افغانستان کې د شزو خلاف د تاوتریخوالی پیښې زیاتې دي. نو کولای شي چې په 0992235540 او یا هم 0982255 مشترک تلیفون وکړي. که سکایپ لري او انټرنیټ لري نو رادیو دات ازادي پیاد لري. نړیوال شمیرې هم په دې خبرونه کې درته اعلانو، ځکه چې د ازادي رادیو خبرونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک اوري او اوریدونکي لرو.
بله، شنو دی اول برنامه ما رو بگیریم. بفرمایید، سب رادیو ازادي است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم سروان صاحب تاسو او د تاسو همکار نعیمی صاحب ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مننه.
مهرباني
له پکتیکا نه همت خبرې کوم.
مهرباني کوئ همت صاحب.
نو په دې کې شک نشته د اسلام مبارک او سپېڅلي دین ښځو ته خپل حقوق ورکړي دي، خو که څه هم د موږ او د تاسې ټولنه یا خصوصا دغه نړیواله جامعه د ښځو په حقوقو کې څه نا څه افراد کوي، نو په دې معنا باندې ګوري الله جل جلاله په سورة طه کې په شپاړسمه سپاره کې الله جل جلاله د ښځو د حقونو ورکولو څلور څیزونه او څلور شیان فرمایلي دي، او په دې باندې د نړۍ علامه مفتي شفیع صاحب هم لیکلي دي او تفصیل یې ورکړی دی. هغه یایي چې د ښځې په یو چا باندې یا په خاوند باندې څلور څیزونه حق دي. اول خو دې ته کور جوړول دي، او دې ته لباس کالي اخیستل دي، او دې ته سرپناه
یو شینه له موضوع نه لرې کېږي. ما وروره له موضوع مه لرې کېږي. موضوع دا ده چې د ښځو خلاف ستاسو په سیمه کې تاوتریخوالی جبر شته او که نشته. په دې موضوع خبرې وکړه. تاسې اوس راځئ په دې خبرې کې اوسې افراد په دې کې کېږي. دا بله موضوع ده، څوک چې افراد کوي هغه بېله خبره ده. ستاسو په کلي کې، ستاسو په سیمه کې آیا خلک شته چې خپلې ښځې وهي، لوڼې وهي، جبر پې کوي، ستم پې کوي؟ په دې اړه خبرې وکړئ.
څنګه چې د موږ افغاني ټولنه ده، خصوصا خلک له د تعلیم یا د سواد له نگاهه کمزوري دي، نو طبعا ده چې په ټولنه کې دا رقم مشکلات راپارېږي. او په دې هکله باندې سروان صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یایي ښځه ته دا له چپې پښتې نه پاتې ده، تاسو له هغې سره ګزاره کوئ او داسې مه وایاستئ چې مثلا په هغې باندې هغه اثر یا وهلو مخفیږي. نو له ښځې خصوصا بحیا طبقه ده، له دې سره باید ډېره ګزاره وشي. په اسلامي ټولنه کې دې ته مثلا زیات حقوق ورسوي دي، لکه څنګه چې نړیواله ټولنه ښیي دا رقم حقوق هم په اسلام کې بیا
دې موضوع خبرې
نکړو.
مننه، سلامت اوسئ. له موضوع مه اوسئ، صرف او صرف په دې خبرې وکړئ چې آیا د ښځو خلاف زموږ په ټولنه کې زور زیاتی کېږي، د دوی خلاف خشونت او تشدد شته او که نشته، او د دې تشدد او خشونت د کمولو لپاره باید څه وشي، څوک باید تبلیغ وکړي، څوک باید مخکې شي؟
بله، در همی مورد مشخص میتونین نظر بتین و لطفا کوتاه‌تر صحبت کنین، چون شنونده ها زیاد منتظر میمانن تا صحبت شما تمام شوه. میتونیم برای هر شنونده تا حدود دو دقیقه فرصت بدیم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام و احترامات تاسو ته او تاسو له طریقې د ازادي راډیو ټولو اړوندونکو او اړوندو ده کارمندانو ته وړاندې کوم. وروسته له سلامه، اصلي خبره خدا ده د ښځو د حقوقو په باره کې. که چیرې په افغانستان کې یو اسلامي ټولنه ده، یوازې تقریبا موږ له دا راډیو څخه تقریباً داسې لس کاله کېږي چې دا راډیو ازادي اړو او خوښوي هم تر ډېرو راډیوګانو، ځکه دی د هر مسلمان د هر افغان یو نظر اخلي په دغه موضوع، د هرې موضوع باندې. نو زما یوازینۍ هیله دا ده چېرې په افغانستان کې د اسلام او د قرآن او د حدیثو په نگاه کې یو شرعي حدود راوستل شي، لکه څنګه چې موږ اړو یو ځای یو جنسیتیری سوی یو بل داسې ناوړه اعمال شوي، خالي یو بنده یا سړی ګرسي د روپو په مقابل کې هغه خلاص شي، بلې چې هغه شرعي حدود وایي د زناکار دپاره سنګسار وایي شي، هغه کافي د واده وي چې مثلا واده یې کړی وي، یا نور داسې چې هغه اسلامي حدود وي. نو یوازینۍ دغه د ښځو د خشونت چې خلک لاس یې نه واخلي، یوازینۍ دغه داسې باید په ارګانو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. سلامت اوسئ کوربدن. یو اوریدونکی دی،
اصل کې سکایپ باندې بفرمایئ. سر رادیو آزادی است.
سلام علیکم، سهار مو بخیر. سلام تاسو ته، تاسو نو همکارانو ته او ګرانونکو ته. سروان صاحب، متاسفانه زمونږ په ټولنه کې ښځې ته هومره حقوق نه ورکول کېږي لکه څنګه چې باید ورکړ سي، او متاسفانه په داسې یو اجتماع کې چې د ښځې تعریف صحیح واضح نه وي، چې ښځه د جامعې یو مهم قشر، او ښځه کوی سي چې که چیرې تعلیم وکړي هغه نسل تغییروي، واضح تعریف نلرو د دغه د تعریف نشتون په صورت کې مونږ دغه یو بدبخته جامعه درو. زه خو د مونږ د جامعې د ناخوالي د اوسني حالت یو عمده علت همدا بولم چې زمونږ په اجتماع کې متاسفانه زمونږ ورونه او زمونږ پلرونه خپلو خویندو او خپلو لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې د اسلامي احکامو په رڼا کې هغوی تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، تر څو چې نسل تعلیم یافته سي، تر څو چې مونږ ښځې ته هغومره اهمیت چې اسلام او قوانین ورکړي دي ور نه کړو، هېڅکله به خوشبختي طرف ته ولاړ نه سو. متاسفانه دا شی په افغانستان کې نه مراعاتېږي. ډېر تشکر صاحب،
مننه.
سلامت باشین که نظر کوتاه و جامع داشتین شما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
رادیو رادیو لری شی لطفا.
مهربانی.
سلام به شما نعیمی صاحب، سلام به شما سلوان صاحب. نظر داشتم در باره بله
مهربانی کنین صاحب.
از من سلیمی هستم، از ولایت لوگر با تماس بگیرم. نظر داشتم در موضوع شما که زنی که از کشورهای اساسی یک جامعه می باشد، حالا افغانستان متاسفانه که خدمتهای زیادی علیه زن صورت می گیرد، دولت باید جلوگیری کنه از او. او یک پیشنهاد دیگه داشتم نعیمی صاحب، خدا کند که مورد قبول شما قرار بگیرد، که یک برنامه اسلامی رادیو آزادی داشته باشد در ایام روز جمعه. بسیار خوب میشه.
تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. و آقای صمیمی، شما گفتین در مورد ازی که دولت باید جلو خشونت ها را بگیره. ببینین، یک موضوع است که دولت شاید نتونه به خانه هر کی مداخله بکنه که در خانه ازو خشونت هست یا نه. وظیفه فردی چی هست از هر افغان که با زنان و دختران خود چگونه برخورد بکنن؟ تمام افراد خانوادهشان که هستن در این مورد چی مسئولیت هایی دارن؟ در این مورد هم اگر شنونده ها نظر بتن خوب میشه.
بله، بل اوریدون که لرو خصوصا چه دوی اکتور دول افغانان مسلمانان دی او اکثریت البته، او طول چه کل دشوزو پا برخی که خبری که اسلام یادوانه کوی، او اسلام خواهم دغه وای چه دشوزو خلاف زورتیاته این کار مخلی، تشدد مکوی، بیرحمی مکوی. نو اگه خلک چې ډیر زیات په دین باندې تاکید هم لري، حقوقی ته خلا ډیر پکار ده چې شزو ته په دې برخه کې زیاته توجه وکړي. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده،
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. السلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب.
سلامت
اوسه، کافی سو دویلی مو چلند خبری وکاو. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ سر رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهربانی.
سلام، جوړه په خیره؟
سلامت اوسه، مهربانی.
اسمه سروان سما ستاسو یو غوښتنه
دي. د موضوع په ارتباط خبري وکړئ لطفا، له موضوع دی باندې نه.
چې اسمه سروان صاحب مې دنا را شمیره د سیم پیدا کړه، دغه روشن شوره د مسله کې وغوښتنم در او دغه کارت بل سیم کارت پیدا کړي، سیم کارت پیدا کړي، دا به ښه بد مطلب دی.
صحیح، مننه. بل اردن کې لرو، بل اردن کتاب نو بحث ورکو، حوله هغه هله لرو چې له موضوع دی باندې خبري ونه کی. مهرباني،
بفرمایئ. زبر رادیو زدی.
السلام علیکم. نور الله لوبل خبر کوم.
مهرباني کوي نور الله صاحب.
دغه خبره تاسو ورسېم، دا ډېر ښه موضوع ده. د ښځو په حق کې ورسېم، ډېر زیات تجاوز مستوطنو کې موجود ده. حتی کېدای شي په زابل کې دا جبري او تکان وي، خو د نورو وجو څخه زیاته، لکه چې دا میراث ته څه حق ده دا نه ورکوي، بربار ته څه حق ده دا نه ورکوي، پلار یې خوري، ورور یې خوري، دا یې خوري. دا ظلم ده دا ظلم نه خونه په موږ کې څه په کوله کوله نه کې موجود دي حتی لکه تو وخت مخکې چې پیښه شو د شی او شی د حفاظت پرې کړی و دا هیڅ اسلام کې نه دا ټول نه وځي چې څه دې شي بالکل دې ته راځي کې چې عالم ته خپښتنه وکړي او د نشمن ته خپښتنه وکړي چې زه څه د پکم ځای کې حق لرم چې به وهم او څه تاوري وهم په کوم اندازې وهم حتی که مرګ روا دی هم هغه کوم دې مختلفي شي هر ځای حاکم ده هر ځای مثلا د سړي حاکم ده که څه ده هم په حالات
درست ډېر مننه سلامت اوسئ کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي
مهرباني کوئ ځازی صاحب
سلام صاحب تاسو ترې فالې ډېر دی اول ځل د پکتیا مطلب د هریو د خلکو دا حالات درکمه چې ځان بې ورور بې خاوند بې بس پیچکې اړولي پیلکۍ بې اړولی بس په پوله خواګرځ هغې خوچه کړې وه ښځه غریبه بې پټي کې کار کوي او لګې بهي نور د کور کارونه هم مشکل ور په غاړه وي او هم د سارا هم ور په غاړه وي او بیا چې کله د تعلیم خبره شي نو بیا پې شرمېږي او پټو کې کار باندې نه شرمېږي غره کې لرګو باندې راوړلو باندې نه شرمېږي او چې کله د تعلیم خبره شي بیا وایي چې او خو څنګه زما د خور لور تعلیم ته لاړه شي بیا چې په دې کې کوم یو نعمت تعلیم وکړي هغه وکړي یعنې بیا ټول هغې ته را خوش هم وي مطلب یا د درس لپاره یا د مطلب د تداوۍ لپاره یعنې خو د تاسو خور لور باندې د غم ده که نه خو تاسو هم لاړ شئ تعلیم پرې وکړئ پرېږدې دا کارونه مو پې کوئ ظلمونه مو پې کوئ ته کرارې چکرې وخت یې ګرځي او فوټبال یې کوي کرکټ یې کوي او خور لور دې په پټو کې لګې کارونه پې کوي او هغه څوک چې وایي که نه چې دا د غربیانو هغه دی زه داسې وایم چې تم مطلب د پیغمبر د امت نه نه یې د اسلام د دین نه نه یې چې ته داسې یو تور لګې چې مطلب دا د غربیانو نه دی دا چې څوک دا خبرې کوي دا غربیانو سره اړیکې لري څوک شکر ټول مسلمانان یو الحمدلله بندګان یو د پیغمبر امتیان یو هیڅوک هم د غربیانو د
مننه سلامت توسعه کارم
سلامت تشکر بر شنونده ها شماره های بین المللی ما را هم اعلان میکنیم که اگر از خارج از افغانستان تماس میگیرند 00420211124 501 و 00420211124 601 در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 متاسفانه که امروز شماره 818 افغان بی سیم کار نمی کنه و درست نیست که البته سیستم درست نیست و نمیشه که پیام های شما را ما دریافت کنیم و به خانش بگیریم شنونده ای داریم از طریق تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
وعلیکم سلام څنګه جوړې په خیر سروان صاحب
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
ډیره مننه ستاسو مشنیر کلمیارم د غورا کلسوالی
مهرباني کوئ قلمیار صاحب
ډیره مننه د ټول موږ مشکاتو لایانو کوم لایان چې په دې جمعه کې راځو ته وایي چې شې سره ظلم کوم لایان د ګوت ملامت کړم لایان په خلاړ یو کې چې لایان د دې سات نه ورته تینو برخه چې څه ته چې یو بل خپل د شزو د خور د مور سره نه به وي نه به وته کې اوس څوک نشته نو ته چې لا یې سات نشته نو ته چې بل چیرې باندې اور څه دي څوک غوښ پلی کوي څوک په دې کې بارونو نو ته چا څه ګلاو
بله سب البته په مخکې موږ یو راپور درلود مخکې مې یادونه وکړه یو ملا بیا ویل چې وایي که موږ کله د ښځو د حقونو خبره کوو بیا په موږ ټاپه لګول کېږي چې تاسې لویدیځ پاله یاست دا خبرې بې واورو چې نور که چا نه یې اورېدلې هغوی دې هم واوري
که چیرې نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم په صریح شکل سره خبرې کوي یا د ملا ته غربي ملا وایي او یا د ملا ته مثلا د دین نه وتلی کس وایي
بله دا دې دوی خبرې مو واوریدې اوریدونکو هغه اوریدونکو خو خطا دی قلمیار بل اوریدونکو لرو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهربانی صاحب
اسمت سرور
تکین صاحب سلامت رو سید تکین صاحب
مهربانی
بلکه د افغانستان موږ به یوازې ودې ته نه ګورو چې د افغانستان د ولایاتو په مرکزونو کې څه حالت کېږي او هغوی څخه موږ تاسې ځینې موارد په میډیا کې بحث ورباندې کوو د افغانستان په هغو کلي او اطرافو سیمو کې په ولسوالیو سیمو کې که چېرې موږ تاسې د نږدې د هغوی د ژوند حالت وګورو بیا هم د ډېرو رنګارنګ ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي د دننه څخه 15 کاله وړاندې د یو داسې حادثې شاهد وو چې وینبي خوارکۍ چې ورور یې د یو بل چا سره د قوم قبیلې پر سر باندې جنجال کوه اخېدې چې ورکړو د دوی هدف دا وو چې موږ به دغه دي دغه مشکلات به په دغه رکت حل کړو مګر تر ننه د هغې ژوند فریزارې دا موضوعات چې تر ننه پورې لامونږ ته نه ورته کوو دا حالانکه زموږ ټولنه داسې فکر کوي چې ښځه په ټولنه کې یعنې څه که موږ وګورو ښځه دا یوه پورجه یو څه د ټولنې یوه ده او هغه موارد چې د افغانستان پر نجونو باندې خپلو اولادونو روزنه هغه د افغانستان د پولیسونو د خدمت مستر ګرځي نو په خاطر باندې زما پر نظر هله بې داوي موږ هره ورځ ډېرې مشکلات په دغسې اساسي موضوعاتو بلرو موږ نن د بل موضوعات الحمدلله د اسلام مرکز لرو د اسلام مباحثین هغه وویل چې هغه قوانین حقوق چې وضع کړي دي د ښځې دپاره زه په تلا د یو بنده په حیث باندې هغه حکم دفع کولی او ما ته حق او غني مشر چې فرات کې رهبري هر پلار چې نن د خپل اولاد په فرات کې رهبري
ډېره مننه تکین صاحب متاسفانه آواز مو ډېر واضح نه دی قطع قطع کېږي آواز مو فکر کوم چې ډېر اوریدونکي به هم ستاسو په خبرونو وسمم هماغه حالت دی
هر یو کور قرار کې چې هر رهبر قرار لري هغه که پلار یې که مشر ورور یې خپلې کورنۍ د اولادو پر وړاندې مسؤلیت نو په دې اساس که هره کورنۍ خپل مسؤلیت ادا کړي او هر څوک د خپل حق غوښتنه وکړي هغه ستونزې چې موږ ځینې تېر ستونزې ویره ځینې لرو انشاءالله تعالی ټول موارد به حل
مننه کور ودان سلامت
مهرباني صاحب یک شنونده دیگه داریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
دغه د غزنی ولایت نه خبرې کوم
مهرباني کوئ صاحب
دغه د بدیو کې دا لوی خوندې ورکول دا هم ډېر بد ده او دغه ګوره دلته دلمو په د سایه کې به د پټي باندې بدی شم بس په بدی کې ورکړي دا باید چې د دغو مخه هم ونیول شي تاسو باید په دغو هم خبرې وکړئ
دا خبرې خو به تاسې کوئ ډېره مننه چې تاسو دا موضوع مطرح کړه هر اورېدونکي تقریبا یوه نوې موضوع د ښځو خلاف د تشدد او خشونت یوه نوې موضوع ته اشاره وکړه مننه چې نویو نوو موضوعاتو ته اشاره کوئ شده چې دا یاد شي او خلک ورته توجه وکړي او لاس ترې واخلي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
سلامت اوسئ مننه له رادیو نه یو څه لرې شئ بیا به مو آواز لا واضح شي
خوشحاله اوسئ و صحیح شو
صحیح دی بله مهربانی
ما دغه دا چې حقوق دي خصو مبارکي اول خدای خبره ده چې قران کې دا واضح واضح ډول راغلی دی د ښځو لپاره اولینه جزا دا ده که چېرته چې مخالفت کوي مابین د مېرمن او د خاوند کې هغې ته جای ورجلا کړه
بله
پوه شوې ده
بله
باید جای ورجلا کړه پس له غنه بیا داسې وهل باید وکړي مثلا چې هغه مناسب وي یعنې نه یې قمندان
تاسې د وهلو په باره کې خبرې کوئ او موږ وایو چې د وهلو خلاف خبرې وکړي تاسې صرف هماغه مورد چې په خپله ګټه هم د پیغه ارتباط خبرې کوئ دا وایي چې
وګورئ موږ له قرآن مخالفت نه کوو واضح آیات ته څلور سره کې راځي چې اول وارد ښځې قرار الجيد والجلاء که ښځې عزتمنه وي په خپله له خاوند سره محبت وي او اته ورځې بعد خپله ښځې زارۍ ورته که څوک هم نه خوښ ده او رانه خبره په دې چې
چې ملایانو تبلیغ نه کوي، ملایان هر بلا تبلیغ کوي، ناروا ده او هغه ښځو ناروا ده، دوی موږ شرعي څخه باندې هیڅ څوک ښځو ته څه ونه وایي. دا قرآن باندې ثابت
دی. اول باید په همدې موضوع باید تاسو خبرې کړې وای، اول مو باید په همدې موضوع خبرې کړې وای، بیا مو په هغه نورو مسایلو باندې چې زموږ اصلي موضوع همدا ده چې حق و ناحق اکثر ځایو کې ښځې وهل کیږي، خشونت ورسره کیږي، زیاتی ورسره کیږي.
تشکر میکنیم از شنونده هایی که تا حالا برای ما زنگ زدن. تا پنج دقیقه دیگه میتونیم تماس های شنونده ها را بگیریم، بعد از او وقت نش خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
سلامت حسین مننه.
یا عبدالواحد هلمند ولایت سره په تماس کې ما لا نظر دغه دی، دا د ښځو د حقوقو برابر باندې د کتاب هم نه دی خوښ کړی، مطلب زه ما ور سره ونه شي او دا یې هم حق نه دی چې دې مطلب راوځي. الله جل جلاله یا شریف ته وکیل نه دی ته خو نه
یا شاید زمتلاکی هنه پا کوئی چه ویسی باشه زمان بله سایسه دی ما خوشونت پرتباط خبری کود لده خبری سر دی اکثر دینی آلمان هم موافق ندی. بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
با فرمان سیب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
بله سلام به شما و این اینی به همکارتان و یک سلام و سلام کنید سمیمانه و تمام خانوم های افغانستان و جهات تقدیم میتونم.
سلام
بفرمایید.
مهربانی
معلومه که مهم خوب بگر یک شما سینه اون به خوشنات صحبت بکنید، اگر ما یک ازیابی مقایست سوی داشته باشیم بسید دو خوشنات علیه زمین ها را بتناسب بگذاشته و حالا ما تا جایی که در جامعه و اجتماعی خود لوگر میونن تقریبا بین آده پنج و آده اینجا سرکایش پیدا کرده بیدین در جامعه سنتی فرهنگ کاملا سنتی بیمشن مدن از صورت و انعنه خود خدمتی از احرسی معمولا استفاده میکنه. من زمانی که در یک جامعه در اجتماع این مدانش بلند میده خود این فرهنگ قتل محور یا خرد محور جامعه زفار میگیره، مثلا بیشتر روی منطق و عقل و خرد بیشتر صحبت میزیاد محور تصمیم میشان محور فیصله شد عقل و خرد منطق میباشه، که الحمد لله جوانان ما بیشتر زیور این مدانش اینا آراسته شدن بیشتر درد میدن میدانند که واقعا اگر ما شده به خوشی بکنیم بکنیم ما واقعا یک نوع نادانی آبلگی ما را حقیقت نشان میده. شما ببینید یک زمانی بود که خوب همه مردانگی مردان و مردان و جوانا در این بود که خانم ها رو لطف کنه بکنه، خواهر خود برادر خواهر خود خانم خود یا مادر خود با ایشان تشدد خشونت تشدد خشونت از تدبیج بگیره. من الحمدلله الان داره با اونا احترام میگذارم مهربانی میکنه و این افتخار عزت خود میدانم که واقعا به خواهر خود به مادر خود به خانم خود اونا رو بیشتر به اونا مهربانی کنن بیشتر به خدمت اونا قرار بگیرن و اونا رو تاج سر زندگی خود واقعا فکر میکنن. به نظر من بس خلود بیشتر علی خانم ها رو میداره بسترین و وحشیترین افتار است. به نظر من کار بز بیشتر نیست که ما به اونا مهربانی کنیم زمیل متحصیل بشن فرهم بسازیم و اسلام همچنین چیزی فرموده بگیرین زمانی که از خانه سپن تا دیدیان میاده با وجود از اینکه اونا مثلا هیچ خود فامیل حق نداره هیچ کسی حق نداره حتی اونا به فشار اجبار وادار بسیده که به سپل خود اونا شیر رو دهگی اونا حق نداره فامیل واقعی هن این اگر اونا نخواهی مثلا مادر نخواهی به سپل خود شیر بده از لحاظ اسلامی فامیل اگر اونا نخواهی باید افتابش پول پرداخت بکنن نظر ما باید یک چونه تیشه دو سنن علی خانما رو دوشتره شو باید کار سمترین افراد اگر چونی کار انجام میتن.
سلام
تشکر مهربانی صاحب. یک شنونده دیگر هم میتونیم بگیریم تا وقت نش خبرها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
الو
مهربانی کوی صاحب.
محمد یاسر ارمانی د هلمند ولایت څخه خبره در سره کومه. تاسو سلام کاران ته سلام
علیکم. ګور دی ودان ارمانی صاحب.
مننه خیر وسی موضوع د شوزه په واره کې ده.
بله صاحب د شزو خلاف د تشدد.
بله هیڅوک خپل د شزو سره ظلم او ناکی نه کوي، خپل میرمن خپل مور خپل خور هیڅوک نه وایي نه ظلم ورسره کوي. هغه چې کورونه چې هغه د وخت څخه هم داسې جوړ دي چې هغه غلط کار وکړي.
یعنی تاسو بیخی منکری هست چه لشوزو خلاف اخه زور زیاده اینه که جد امخ که چه اوریدون که ویل چه پا بدل که ورکوی میراس نه محرومیوی شل خبری نوری وشوی وحیی تکوی لدی طول تاسو منکری هست؟
نه مخ کې داسې کېدل چې په بده کې ورکول کېدل هغه رسم او رواج اوس پر مخ ختم دی نشته
نه ټولو سیمو کې نه دی ختم په ټولو سیمو کې به نه ختم په ځینو ډېرو سیمو کې به ختم وي خو لا هم په ځینې سیمې شته چې داشی دا رواج شته پکې
نه داسې بېلګې کتن اوس موږ نه دي اورېدلې مخ یو پخوا په زمانه کې وي مخ اوس داسې یو خبره موږ نه ده اورېدلې چې دغه
بس ته داسې وایه چې په کوم ځای کې اوسې دا ستاسې چېرته چې اوسې یا خو ګلو ګلزار سیمه ده نو دا نورې ښځې باید همدې سیمې ته درشي دا تاسې له کومې سیمې ټلیفون کړی دی
بله
ډېره زیاته مننه اوس د خبرونو وخت راغی له خبرونو وروسته بیا هم همدې بحث ته دوام ورکوو هیله لرو چې بیا به هم ټلیفون وکئ او د ښځو خلاف د تشدد په اړه به خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ
بله تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که در بخش اول برنامه میکروفون شما بر ما زنگ زدن و پیام های خود را در مورد جلوگیری از خشونت با زنان در افغانستان شریک ساختند و برنامه ما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت البته در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماس‌هایتان از طریق تلفن